אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم هله د چروغ جوړ افشال اوسی په دې خبرونه کې لومړی تاسې پام وکړئ د خبرونو لندېسته
مظاهره چانو په غزنی کې د کابل قندهار لوی لار تړلې ده د ترکیې جنگي الوتکو په افرین کې بمباری کړي شپږ دیشتنې وژلې دي او چین خبرداري ورکړې ده چې د ډونالد ترامپ پلان نړیوال تجارت باندې بده اغیزه کوي
درنو ریدونکو د خبرونو څخه ورسته پر پورتونو کې دا هم اوریدلی سي چې په پاکستان کې د هغو افغانانو شمیرنه بشپړه شوی چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل
شاوخوا اتنیم سو وزارت تنظیم هیوادوال په پاکستان کې ثبت او راجستر شوی
سبا په ایتالیا کې پارلماني انتخابات کېږي د مهاجرینو په اړه بحثونه د انتخاباتو د کمپاین مهمه خبرې دي
So we hear that they are saying that when
موږ اورو چې له تاکونس خوروسته به هغوی موږ خپل هیوادونه ته ولېږي
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کلرو خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په غزنی کې سیمایز چارواکي وایي چې دغه ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې د دوه ملکی وګړو په وجل کېدو د احتجاج څرګندولو لپاره د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د قرباغ د مشکی په سیمه کې د کابل قندهار لوی لار تړلې ده د قرباغ ولسوال صاحب خان الهام امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې بیګا څو کسانو د شیر آباد په کلي کې په یو کور برید وکړ په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه ووژل شول او دوه ښځې ټپیانه شوې برید کوونکو دوه کسه د ځان سره هم بیولی دي او اوس خلکو د کابل قندهار لار تړلې ده خاغلی الهام زیاته کړه چې د تیر یو کال راهیسې د قرباغ د ولسوالۍ د نیخته او شیرآباد د کلي اوسیدونکي د اوبو په سر لانجه لري او ښایي د تیرې شپې برید هم د همدې عمله شوی وي پاکستانی سناتورانو نن د شنبې په ورځ د پارلمان د مشرانو د جرګې نوو سناتورانو ته مخفي رایه ورکړه داسې ښکاري چې دا انتخابات د دې دپاره وشول چې واکمن ګوند قوي شي واکمن ګوند کوشش کوي چې معزول صدر اعظم نواز شریف سیاسي تګلاره را ژوندۍ کاندي ایران به د امریکا او اروپا سره د خپلو بالستیک توغندیو په باره کې تر هغه وخت پورې ونه غږیږي چې امریکا او اروپا دواړو خپلې اتمي وسلې نوې تبا کړي دا خبره نن د ایران یو لوړ رتبه نظامي چارواکي کړې ده د دې مسالې په باره کې د اسلامي جمهوریت دریز واضح کړی دی وایي ایران منلې ده او خپل اتمي فعالیتونه چې د سوله ییزو مقاصدو دپاره یې کوي کم کړي دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د استدیو نه اوري د ترکیې جنگي الوتکو نن د شنبې په ورځ د سوریې په شمال لویدیځه سیمه کې په افرین کې د سوریې په طرفدارو حکومتي قواوو بمباری وکړي لږ تر لږه شپږ دیشتنه ووژل د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلوایي ترکیه په کوردي سیمه کې حملې کوي د سوریې طرفدار حکومتي قواوې تیره هفته د کوردي ملیشو په پلوۍ افرین ته ننوتې دي ترکیې او ملګرو یې د جنوري په میاشت کې د سوریې په یاغیانو حملې پیل کړې دي د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو هسې چټکې کړې دي چې زرګونو هغو خلکو ته اوله جوپه مرستې ورسوي چې د سوریې په ختیځ غوطه کې بند پاتې دي د سوریې مقاماتو بلاخره د ملګرو ملتونو کاروان ته اجازه ورکړه چې د یکشنبې په ورځ د دوما ښار ته ننوځي په دې کاروان کې د ملګرو ملتونو او نورو بین المللي ادارو خوراکي مواد داروګان او نور ضروري شیان بار دي او دغه مرستې به یو لکو اتیا زرو خلکو ته کافي وي توقع کېږي چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن به بله هفته افریقا ته د خپل سفر په لړ کې د افریقایي هیوادونو او امریکا ترمنځ د حکومتدارۍ د تروریزم ضد مبارزې امنیت او د تجارت په ساحو کې د همکارۍ د پراخولو کوشش وکړي سلسلې منشا په واشنگټن کې د خبریال نان چک د رپورټ خلاصه لولي
ریکس ټیلرسن چې د افریقا نیمې وچې ته د سفر لپاره له مخکې نه امادګي نیول شوې وه زیات توقعات ورنه کېږي د یو لوړ پوړي امریکایي مامور په قول متحده ایالات ته یو ښه چانس په لاس ورکوي چې په افریقا کې خپل نقش پراخه کړي او د ښې حکومتدارۍ امنیت او تجارت په برخه کې همکاري ورسره پراخه کړي او دا سفر به د امریکا د متحده ایالاتو او افریقا ترمنځ د انډیوالۍ د اوپو شو وعدو باندې د عمل کولو لپاره یو ښه فرصت وي د امریکا د خارجه وزارت وایند هیدر ناورت ویل
سیکرټری ټیلرسن ویل میټ اپ وذ لیډرشپ ان ایچ کانټری.
خارجه وزیر ټیلرسن با د افریقایي مشرانو سره د مختلفو مسایلو په باب خبرې وکړي. موږ غواړو چې په افریقا کې د خپل ملګرو پوځي قوت پیاوړی کړو او د نظامي روزنې او د قانون د تطبیقولو په ساحه کې ورسره کومک وکړو. د امریکا د خارجه وزارت په یو تازه رپورټ کې راغلي دي چې د افریقا نیمه وچه به د 2023 میلادي کال پورې د نړۍ لسم اقتصادي قدرت وي. سر سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمیا او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه خبريږي. چین خبرداري ورکړی دی که د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل پلان عملی کړي، یعنی د فولادو په وارداتو لس 25% او په المونیم باندې لس 25% ګمرکي محصول ولګوي، نو په نړیوال تجارت به غټه اغیزه وکړي. همداشان د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودی ویل د ټرمپ د ګمرکي محصولاتو پلان بالکل د منلو وړ نه دی. جمهور رئیس په ټویټر کې لیکلی دی چې تجارتي جنگونه ښه دي او ګټلې اسانه دي. د تجارت د نړیوال سازمان رئیس ویلی دی چې په تجارتي جنگ کې د هیڅ یو ګټه نشته. شمالي کوریا نن د شنبې په ورځ ګواښ کړی دی که چیرې امریکا د جنوبی کوریا سره په ګډه نظامی تمریناتو کې ځواب به ورکړي او د واشنگټن سره د خبرو دپاره زارۍ نه کوي. ټاکل شوې ده چې امریکا د اپریل په میاشت کې ګډ تمریناتو کې د سلواک مقاماتو ټول اوه واړه ایټالویان چې د یو ژورنالیست د قتل په ارتباط بندیانو نن خوشي کړي دي. د سلواک پولیسو دغه اوه کسان د 28 کلن جان کویک او د هغه د ملګري د قتل په ارتباط چې په پایتخت براتسلاو کې په خپل کور کې وشتل شوی وو د تحقیقاتو دپاره بیولي وو. دغه ژورنالیست کویک د ایټالیې د کالبری په ښار کې د سیاسي فساد د زیاتېدو په باره کې مقاله لیکله او نږدې وچې مقاله یې خپره شي. د مالیزیا د هوایي شرکت د 300 نمبر پرواز الوتکې د سپرلیو د کورنیو غړي د الوتکې د یو ناڅاپه غیبېدو د یادونې په مناسبت په کوالالمپور کې غون شوي دي. د الوتکه څلور کاله مخکې د 209 سپرلیو او د الوتکې د عملی سره د هند د جنوبي سمندر د پاسه د پرواز په وخت کې د رادار نه ورکه شوه او تر نن پورې درک نه دی لګېدلې. د دې مراسمو نه مخکې حکومت د جنوري په میاشت کې د یوې امریکایي کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړی چې بیا د دغې غیب شوې الوتکې د پیدا کولو دپاره هڅه وکړي. که دغه کمپنۍ د 25,000 کیلومترو نه لرې سیمه کې دا 700 بوئنګ جټ الوتکه پیدا کړي، نو د 100 میلیونو ډالرو فیس به ورته ورکړ شي. د مالیزیا د هوایي شرکت دغه الوتکه د 2014 کال د مارچ په 8 د کوالالمپور نه بیجنګ ته د پرواز په وخت کې د 209 سپرلیو او عملی سره یو دم ورکه شوه. د امریکا په شمال ختیځو سواحلو کې د سختو بادونو، واورې او بارانونو له کبله د مین د ایالت نه د شمالي کارولاینا تر ایالت پورې سیمه سخت ځپل شوې ده. په ختیځو ساحلي برخو کې ډېر سخت بادونه لګېدلي دي چې سرعت یې په ساعت کې 80 کیلومتره دی او په مساچوست کې سرعت قریب 145 کیلومتره و. همدغه راز د مین نه تر شمالي کارولاینا او مشیګن پورې سیمه طوفان وهلې ده. د 1.5 میلیون نه زیات کورونه او د کاروبار خاوندان برېښنا نه لري. د هوا پیژندنې ملي ادارې خبرداری ورکړی دی چې سفر خطرناک دی. هوایی شرکتونو د 2800 نه زیات پروازونه ځنډولي دي. پولیسو ویلي دي چې 15 کسان مړه شوي دي. د پوهنتون یو محصل چې ګمان کېږي د مشیګن د ایالتي پوهنتون په انګړ کې په خپلې مور او پلار ډزې کړي دي نیول شوی دی. د پولیسو نطاق ویلي چې دغه محصل دیوید د پوهنتون د للیې په ودانۍ کې خپله مور او پلار وویشتل. په ډزو کې بل چاته زیان نه دی رسېدلی. او په هالیوډ بلوارډ کې د اسکار فلم جایوایزو د مراسمو دپاره قالینه غوړول شوې ده. د فلمونو دغه کلنی جشن سبا ماښام کېږي او د مراسم د ډالبي په تیاتر کې دایریږي او جوایز ورکول کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان د مهاجرینو وزارت چارواکي وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نوملیکنې لړۍ پای ته رسېدلې او څه باندې 850,000 افغانان چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل ثبت او راجستر سوي دي. په دې اړه تفصیل له کابله د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان د حکومتونو په توافق په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه درلودونکو افغانانو د نوم لیکنې د ګډې کمیټې تر څارنې لاندې په تیر وو میاشتو کې څه باندې 240,000 افغان کورنۍ چې د غړو شمیر یې نږدې 825,000 تنو ته رسیږي ثبت شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غږ آشنا ته وویل چې په پاکستان کې د ناراجستر شویو افغان کډوالو د نوم لیکنې دغه بهیر اوس پای ته رسیدلی دی.
شاوخوا 850,000 تنه زموږ هیوادوال په پاکستان کې ثبت او راجستر شوي او هغوی ته اوس د ای سی سی په نوم باندې کارتونه ورکول کیږي او د دوی استوګنه په پاکستان کې قانوني کیږي.
د روان لمریز کال د اسد میاشتې په 15مه د افغانستان او پاکستان د موافقې پر بنسټ او د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا آی او ایم په مالی او تخنیکی ملاتړ په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه درلودونکو افغانانو د نوم لیکنې بهیر پیل او د هود د میاشتې په 15مه پای ته ورسید. د دغه بهیر له بشپړېدو وروسته به په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو مسله پای ته ورسیږي او ټولو راجستر شویو افغانانو ته به په دغه هیواد کې د اوسیدو کارتونه ورکړل شي. خو د کډوالۍ د چارو یو شمیر کارپوهان په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسیدل د افغانستان په زیان ګڼي او ټینګار کوي څومره چې افغان حکومت د خپلو کډوالو د بیرته ستنولو چارې ګړندۍ کړي هومره به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. صلاح الدین ممتاز کبیر چې له اوږدې مودې راهیسې د افغان کډوالو اړوند مسایل ساري امریکا غږ ته وویل هغه افغانان چې په وروستیو کلونو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي ورته سمه پاملرنه نه ده شوې او لا هم د افغانستان حکومت د کډوالو د جذبولو په برخه کې عملي پروګرام نه لري.
نو اوس چې په پاکستان کې هلته د مهاجرینو د ستنولو لړۍ ختمه شوله او تر څنګ دغه ځای کې د وتلو خبرې کېږي، ځای ځای هلته ولسي خلک مظاهرې کوي چې باید د افغانان دې ځای نه ووځي او افغانستان حکومت هم ویلي چې په دوه کلونو کې دوی بیرته باید راستانه شي او دلته چې زه ورته دا امادګي وینم چې دوی تر اوسه هېڅ امادګي نه لري ورته یو خورا اندېښنوونکې خبره ده او ډېره هره پورې تدویقي بڼه نه لري.
د ښاغلي کبیر پر وینا افغان حکومت له راستنو شویو کډوالو سره د سرپناه د مرستو ژمنې عملي کړې نه دي او زرګونه راستنه شوي کډوال د سرپناه د ترلاسه کولو په تمه یوازې د ځمکو عریضې په لاس کې لري. خو د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ احمد میاخیل وویل چې د افغانستان حکومت د نړیوالو مرستندویو ادارو په همکارۍ د افغان کډوالو د راستنولو لپاره د یو پلان په جوړولو کار پیل کړی چې له مخې به یې هر کال 200,000 کډوال افغانستان ته راستانه شي.
حکومت د همدغه پلان پر اساس پام کې لري چې له ټولو راستنېدونکو کډوالو سره 200 امریکایي ډالر مرسته وشي. هغوی د کډوالۍ اسناد هغه د یونیسار اسناد لري او که نه لري او هغه چې په دې وروستیو کې راجستر شي دوی سره به هم
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو پر اساس اوسمهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په پاکستان کې د مهاجرینو په توګه ژوند کوي او څه باندې 2,000,000 افغانان په تیرو دوو کلونو کې له دغه هیواد څخه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي باور نه لري چې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ستونزو د حل په هدف په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دغه خونی چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر د افغان حکومت سیاست هم کمزوري یادوي. نور تفصیل د ازادي رادیو د همکار یوسف خان زدران په راپورټ کې واوري.
ظاهرا پاکستان دې ته چمتو شوی چې د افغان سوداګرو مالونو ته د اسانتیاو برابرولو په خاطر یو نوې طرحه عملي کړي چې په باور یې د سوداګریزو مالونو په لیږ رالیږ کې چټکتیا رامنځته کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې برخه کې د پاکستان په عملي کړنو باور نه لري. د یادې خونې مرستیال خان جان الګوزی وایي پاکستان تل د افغان سوداګرو مالونه درولي او د لیږ رالیږ په وخت کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي. ښاغلی الګوزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د درک افغان سوداګرو رو تا غنی اقتصادی زیانونه رسیدلې دي.
اگر این مشکلات حل نشوه در آینده ما فکر میکنیم
دی وی کدا سونز حل نشي مونږ باید پر اتلونکو کې لاتیا او فسد څخه در نوي فسد پورې خپل صادرات و درو او ټولې میوې مو په افغانستان کې خراب شي. په داس حال کې چې مونږ د خپل مالونو لیک ته ارتیا لرو. پاکستان تل د میز پر سر ژمنې کوي خو بیا پر عمل نه کوي. خو مونږ په دې ټینګار لرو چې باید له هغه هیوا سره سونز حل شي.
مونږ باید حل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو لمخې په تیر کې افغانستان 90% ترانزیت او سوداګرۍ د کراچۍ بندر لاله کېده، خو د پاکستان لورې د سنځو له جوړېدو وروسته دغه کچه اوس 40% ته راټیټه شوې ده. د سوداګرۍ خونې مسولین وایي له هند سره د هوایي دهلیز، د چابهار بندر، د بیا رغونې او د تورغونډۍ او اقینې بندر په جوړېدو تر یوې کچې ستونزې حل شوې، خو پاکستان ته د میوو د لیږد او د سوداګریزو توکو د وارداتو په برخه کې ستونزې هم هلته اړتیا لري. له دې ټولو سره پاکستانی چاپ نیشن ورځپاڼې د پاکستان د مالی وزیر رانا محمد افضل له قوله ویلي چې نوموړي له افغان پلاوي سره په کتنه کې د هغې طرحې د عملي کېدو خبره کړې چې له مخې د پاکستان په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته لازمي اسانتیاوې رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو ډکې لارۍ د پاکستاني پولیسو لخوا په بندرونو کې درول شوي چې له کبله یې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان هم رسیدلی دی. خو د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر ققندي په دې برخه کې د حکومت د بې کفایتۍ اداره دوي او وایي چې دوی تل له پاکستان غوښتي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان په وړاندې دوه ګونی سیاست پای ته ورسوي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې ستونزې سیاسي اړخ لري او پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي او سوداګریزو ګټو ته زیان ورسوي. دی وایي موږ هیله لرو چې پاکستان نور له عقل نه کار واخلي او باید پوه شي چې د دواړو هیوادونو برخلیک ناغېړي او بېوزلي د سیمې په کچه راکړې ورکړې ته اړتیا لري، او که اوس دا پوهه رامنځته شوې وي نو لرې نه ده چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ښې شي. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې که پاکستان په دې برخه کې خپل ستراتیژیک سیاست بدل نه کړي او له افغانستان سره د ستونزو د هواري په هدف په نویو ژمنو عمل ونه کړي، هغه هیواد به هم له سوداګریزو او اقتصادي زیانونو خوندي نه وي، بلکې له دې اړخه به ډیر تاوان وکړي.
دا امریکا جا غاشنا رادیو ده او تاسیز مور سحرانی پښتو خبرونه اوري او بخښي ما شامنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دغه هیواد کې د شذو د صحرایي محکمې په اړه اندیښنه شي او وایي چې په روان کال کې اته افغاني شذې په مختلفو ولایتونو کې صحرایي محکمې شوي دي. لیمین یزی په دې اړه له کابله راپور چلیږي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د شذو د صحرایي محکمو لپاره خواندېخمندي او له افغان حکومت څخه د مخنیوي غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون د خزو د برخې مشر لطیفې سلطانی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل په روان لمریز کال کې اتو خزو ته په بېلابېلو ولایتونو کې د محکمې له حکم پرته په عام محضر کې سزاوې ورکړل شوې دي. دا وایي د افغانستان بشري حقونو افغان حکومت سره خپل اندېښنه تل شریکه کړې ده تر څو د صحرایي محکمو مخه ونیسي. دغه محکمې چې دوی ترسره کوي دیني او قانوني جنبه نه لري. کله چې موږ خپلواک محاکم ولرو هیڅوک داسې مواردو کې د مداخلې حق نه لري. دا هغه موارد دي چې د یو شمېر خپل سرو کسانو لخوا چې له دین او قانون خبر نه لري ترسره کیږي، چې دا د ښځو د بشري حقونو د نقص او د کلیوالو ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام لامل کیږي. د دغه کمیسیون پر وینا د صحرایي محکمو دغه پیښې د افغانستان په څلورو ولایتونو بادغیس، فاریاب، هرات او تخار ولایتونو کې ترسره شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په داسې حال کې د ښځو د صحرایي محکمو په اړه اندېښنه ښودلې چې تېره ورځ د فاریاب ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې یوه ښځه په عام محضر کې صحرایي محکمه شوه او شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم یوه ښځه د نامشروع اړیکو درلودلو په تور د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې د یو شمېر قهرجنو کسانو لخوا په عام محضر کې ووهل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په روان کال کې د ښځو د صحرایي محکمه کولو ټول عاملین نیولي او دوسیې څارنوالۍ ته سپارلي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي امریکا غږ ته وویل
هر هغه پېښه چې د صحرایي محکمو په ارتباط موجوده وه په تېر کال کې یا په روان کال کې چې واضحه توګه ورته وویلی شو ټول عاملین نیول شوي. د هر پېښې عامل نیول شوی دی چې په څه موده مخکې تاسو په تخار کې ولیدل، تخار کې هم عاملین د قضیې ونیول شول، همدارنګه په فاریاب کې هم د دغې قضیې عاملین نیول شوي. په هېڅ وجه صحرایي محکمې چې خلاف د ټولو قوانینو دی د کسان امنیتی ځواکونو ته امنیتي مراجعو ته قانون ته د منلو وړ نه دي. ټولو قوانینو په رڼا کې به دې سره په جدي توګه موږ برخورد کوو.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د روان لمریز کال په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان په کچه له ښځو سره د تاوتریخوالي 3,178 پیښې ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون د شمیرو پر بنسټ په دغو پیښو کې د ښځو د قتل 231 دوسیې هم شاملې دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ثبت شوي دي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په خپل یو تازه رپورټ کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی دی وایي چې په نړیواله کچه 2018 میلادي کال د مخدره موادو تولید او استعمال په فوق العاده توګه لوړ سوی و. سید سلیمان شاه په واشنگټن کې د خبریالی ایسابیلا کوکولی د رپورټ خلاصه تاسو ته دراوړي.
د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این او ډی سی د 2018 میلادي کال لپاره د مخدره موادو د کنټرول د نړیوال بورډ یا این سی بی د دې تازه رپورټ په استناد وایي چې تیر کال د امریکا متحده ایالاتو په قاچاقي توګه له مکسیکو نه د هیروینو او فنټینایل د نشاورې مادې د راتیرولو کچه د نورو کلونو په مقایسه له حده زیاته لوړه شوې وه. په رپورټ کې ویل شوي چې دا وخت په ټوله نړۍ کې د مخدره موادو او پوډو استعمال دومره زیات شوی چې مخکې مثال نه و لیدل شوی، او هم د جنوبي امریکا په شمول د نړۍ په ګوښه ګوښه کې د پیمو تولید او په غیر قانوني لارې قاچاق پرلپسې توګه زیاتیږي. د این سی بی عمومي رئیس راول مارتن چې د پنځشنبې په ورځ د مکسیکو په ښار کې له ژورنالیستانو سره په هسپانوي ژبه خبرې کولې په دې اړه وویل
de el cultivo de adormidera que se da tanto en los países de Sudamérica como en México.
Oreche po taqriban tola nalaiki aw po zangale toga po Latin America ke do coconut kar aw da pim tawlid la hada lwar shwe. Mun guru che de Mexico po lara America ta de mukhadira mawad po qachaq kam zatwal raghle aw de heroin na alawa po da lara America ta de fentanyl de nashawari madde po lul zatwal lil ki ki kuma dawa che de dwalo la makhluzawul na julegi bya po tor bazar په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې په زیاتره مواردو کې د امریکا د ګمرک ماموران او د سرحدونو د ساتلو مسولین د فنټینایل او لاپوډور سره د غړولو وسایل نیسي، خو به هم په امریکا کې د استعمال د زیاتېدو له امله د مرګونو کچه لوړه شوې ده. د مخدره موادو د کنټرول د نړیوال بورډ په رپورت کې ویل شوی چې امریکایي مامورانو په 2013 میلادي کال کې 1 کیلوګرام فنټینایل نیولی وو، او په 2014 میلادي کال کې له 200 کیلوګرام نه زیات د هغو قاچاقبرانو نیولی وو چې امریکا ته د مکسیکو په لاره د تیرولو هڅه کوله. د مخدره موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر وایي چې دا وخت یوازې په مکسیکو سیټي کې څومره مخدره مواد استعمالیږي دوه برخې په مکسیکو کې تولیدیږي. امریکایي چارواکو پر مکسیکو باندې خپل فشار زیات کړی چې د قاچاقبرانو په خلاف اقدام وکړي. په دغه هیواد کې یوازې تیر کال 25,000 نه زیات کسان د پولیسو په عملیاتو او د قاچاقبرانو د سیالو ډلو ترمنځ په خونړیو نښتو کې وژل شوي دي.
پرنوریدونکو، په ایتالیا کې سبا پارلماني انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې سیاسي ګوندونه او ولس په داسې یو وخت کې ټاکنو ته ځي چې د مهاجرو په خلاف د ایټالویانو دریځ مثبت نه دی. نظر پوښتنې ښیي چې هیڅ ګوند به ونیسي کړی چې اکثریت رایې وګټي، او دا ویره خپره سوې چې ممکن ایټالیا له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ سي. د رپورټ تفصیل زموږ د همکارې برېښنا عمرخیل څخه واوري.
دا غزوان چې یو دیرش کاله عمر لري او په پانتون کې درس پریښی، غواړي د ایټالیا نوی صدر اعظم شي. هغه د ایټالیا د ولسی او د حکومت مخالف ګوند فایف ستار غورځنګ ځلانده ستوری دی.
د مارچ په 4مه به موږ حکومت وکړو او همداسې به وي. ده
د دغه ګوند د فساد خلاف پیغام ډیر خلک ځان ته جذب کړي دي. د فایف ستار غورځنګ په هغو خلکو کې ډیر پلویان لري چې باور لري ایتالیا کې بدلون د نویو څیرو او تازه مفکورو ته په فرصت ورکولو ممکن کیدی شي.
زه غواړم بدلون راشي، او دا بدلون د فایف ستار غورځنګ راوستلی شي. زه غواړم وګورم چې هغوی د دغو ستونزو په وړاندې کامیابېدای شي.
خو د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سیاسي ګوندونو ژمنې چې د مهاجرو په وړاندې به سخت اقدامات وکړي محمد تجاوي په دې اندېښمن کړی چې بیرته به یې ګانا ته ولیږي.
موږ اورو چې له ټاکنو څخه وروسته به هغوی موږ خپلو هیوادونو ته ولیږي. نو موږ د ایټالیا له حکومت څخه سوال کوو چې موږ سره مرسته وکړي. موږ نه پوهیږو چې چیرته لاړ شو.
په تیرو څلورو کلونو کې ایټالیا ته شپږ سوه زره مهاجر راغلي دي. دا وضعیت په رایه چونکو کې جنجال رامنځته کړی چې حکومت باید د حل لاره ورته پیدا کړي.
ډېر خلک له بېلابېلو هېوادونو څخه د بېلابېلو ستونزو له امله راغلي دي. موږ ته به اسانه نه وي چې بېرته خپل هېواد ته لاړ شو.
ښاغلی دمایو د یو مشهور سیاستوال سلویو برلسکونی په مقابل کې ولاړ دی چې څلور ځلې د ایټالیا صدر اعظم پاتې شوی. برلسکونی په 2013 کال کې په مالیاتو کې په تقلب محکوم شو او له دندې ګوښه شو، خو بیا هم محبوبیت یې نه دی کم شوی. بلخوا د ډیر محبوبیت سره سره اټکل کیږي چې د فایف سار غورزنګ 40% رایه هم ونقلی چې حکومت جوړ کړای شي. دا هم ویل شوی چې دغه ګوند به د نورو سره اتحاد هم جوړ نکړي. بلخوا پخوانی صدر اعظم برلسکونی چمتو دی چې د حکومت کولو لپاره اتحاد جوړ کړي. دغه یو مشخص متحد او د مهاجرو مشهور مخالف د لیک ګوند مشر ماتیو سیلوانی دی.
د واړه کارونو لپاره د مالی کمول لومړیتوب لري، ځکه د مالی اوسنۍ کچې سره موږ مخې ته نه شو تلای. دا زموږ ستونزه ده.
سلویو برلسکونی ښکاره ویلي چې ایټالویانو ته لومړیتوب ورکوي. د انتخاباتو په درشل کې د دواړو اړخونو لخوا توندې خبرې د ښي اړخي او نژاد پالنې مخالفو مظاهره کوونکو ترمنځ دا خوډب سبب شو. که چیرې د ایټالیا په انتخاباتو کې روښانه ګټونکی نه وي، نو ایټالیا به د سیاسي کړکېچ سره مخ شي.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. په کونړ کې هغو ځوانانو ته د تجربو د شریکولو او خلکو ته د ښودلو زمینه برابره سوې ده چې نوښتګر دي او په ژوند کې یې داسې یو څه جوړ کړي دي چې عام خلک یې نسي جوړولی. دا زمینه په کونړ کې د لینکن په نوم یوې پروژې جوړه کړې ده چې ګڼو کسانو پکې خپل نوښتونه نندارې ته وړاندې کړل. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
لسګونه راټول شوي خلک په دواړو پښو د معلول 22 کلن موساخان هغه نوښت حیران کړي چې له کاره لوېدلو توکو نه د اوبو راایستلو ماشین یا واټر پمپ جوړ کړی. د لینکن په نوم یوې بهرنۍ تعلیمي پروژې د دغو او ډیرو نورو نوښتګرو ځوانانو د پیژندلو لپاره د کونړ په مرکز اسداباد کې ګڼ خلک رابللي وو. موسا خان یو دکاندار دی او وایي که موقع ور برابر شي نو ډیر نوښتونه کولی شي.
او دا د شکل مجور کو په شهر د لاس راول چې د کار لیدلی او د سي وسایلو ته برابر شي یا د سي مقام ته مساعد شي چې موږ خمشنه برابر کو دوبو د خيره ولود لپاره او دا سي سمنه جوړ کو دي نو نړیوال ته خیره
شي دومره موږ ته کار شي صرف موږ پروژګور هم دا سي شکل دا په دا سي شکل
باندې درشکلن حکمت الله بیا یو وړه لرګینه وداني او پروژکتور جوړ کړی دی. وای مو خداده چې هر څه کې دی شي خو خواري غواړي.
ډیره ساده خبره ده چې دی پروژکتور کې صرف یو دغه لنز لګي او شواګانې زموږ سره صرف لګي کمی وي، ځکه چې دا ډیر صحیح تصویر نه ورکوي، مګر دغه شواګان چې موږ سره سیوا شي نو موږ سره دغه تصویر چې دی ډیر صفا راځي. خو بدبختانه موږ دومره شواګان نه لرو، که چیرې موږ سره شواګانې سیوا شي نو موږ سره دغه تصویر صحیح جوړیږي.
د لینکن ادارې چارواکي چې دغه پروګرام را بللی وایي هدف یې دا دی چې خلک نوښتګر ځوانان وپیژني او ورسره تجربې خپلو کې شریکې کړي. د دې ادارې مشر خلیل صافی وایي نوښتګر ځوانان پالي او د مخکې تګ لارې ورته سموي.
د دې پروګرام اساسي هدف دا و تر څو ځوانان تشویق شي او هغه ځوانان چې موږ په خپل ټولنې کې لرو بایسیده دی د هغې استعداد راڅرګند شي او په زمین کې دغه فرهنګ او دغه دود چې دی نورم زده چې ځوانان په دې برخه کې کار وکړي تر څو ښه نوښتونه لاسته راوړي.
دا لومړی وار دی چې په کونړ کې د نوښتګرو ځوانانو د پیژندلو او ورته د لا نورو زمینو برابرولو په پار تشویقیږي.
د سو خبرونو سرخط لرو. په غزنی کې سیمایز چارواکي وایي چې دغه ولایت د قرباخ ولسوالۍ کې د دوه ملکی وګړو په وجل کېدو د احتجاج لپاره د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د قرباخ د مشکی په سیمه کې د کابل قندهار لوی لار تړلې ده. ایران به د امریکا او اروپا سره د خپلو بالستیک توغندیو په باره کې تر هغه وخت پورې ونه غږیږي چې امریکا او اروپا دواړو خپلې اتمي وسلې نوي تبا کړي. دا خبره نن د ایران یو لوړ رتبه نظامي چارواکي کړې ده. د ترکیه جنگي الوتکو نن د شنبه په ورځ د سوریه په شمال ختیځ سیمه کې په افرین کې د سوریه په طرفدارو حکومتي قواو بمباري کړې ده. لږ تر لږه شپږ دیشتنه یې وژلې دي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو هسې چټکې کړې دي چې زرګونو خلکو ته اوله جوپه مرستې ورسوي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. تاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.